د کابل په وخت ما بشین 2 بجې سوې. سلامونه مې ومنئ. د ازادي راډیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې مو په افغانستان کې د سولې د خبرو په ارتباط لایو نوې پرمختګ خبرو وداسې چې طالبانو رسمن د سولې د خبرو د پیل خبره کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت په تړاو راپورونو سربیره به واوري چې په کندهار کې د افغانستان بانک څنګه څخه پیسې غلا شوې دي. د هر څه به تر خبرونو وروسته واوري. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډي شرمن په مشرۍ یو پلاوی نن جنیوا ته روان شو چې له ایراني چارواکو سره د تهران د فعالیتونو په اړه خبرې وکړې. او اوکراین د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد په ختیځ کې د ماتیدونکو وربند سوی موافقه تطبیق کړي. دا به وروسته واوري. خو لومړی وارور که سید کمال شاه عرفته چې د افغانستان اړوند مهم خبر وړاندې کړي.
سات کې د خبرونو سرچکی د ولسرګي یو شمیر غړي د ولسمشر د هغې اقدام هرکلی کوي چې لمرخې په هیواد کې د سولې د پروسې په اړه د خلکو سره مشورې پیل کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د من په چاودنې او وسلوال نشته کې درې ملکیان او یو پولیس وژل شوي. او د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ په لړ کې د زیمبابوي لوبډلې د متحده عربي اماراتو د کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر کې او د مدني ټولنو یو شمیر غړو د ولسمشر د هغه اقدام هرکلی وکړ چې لمخې په هیواد کې د سولې د پروسې په اړه د خلکو سره مشورې پیل کړي دي. د ولسمشر کې غړي شیرولی وردګ نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر دا کار به د ملي وحدت پر حکومت د خلکو اعتماد را خپل کړي.
د پروسې لپاره که چېرته افغانستان شموله نظریات راټول کړي، د ځوانانو سره، د مدني ټولنې سره، د سیاسونو سره او د افغانستان د مختلفو مشرانو سره مشوره وکړي، دا به د افغانستان په خیر باندې وي. رئیس جمهور واقعا هم په دغه ابتکار باندې کولی شي چې د افغانستان د ملت اعتماد په ځان باندې راټول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ د پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشرانو او د مدني ټولنو له غړو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې نه غواړي د سولې په اړه خبرې له خلکو پټې کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د من په چاودنه او وسلواله نښته کې درې ملکیان او یو پولیس وژل سوی او اته پولیس نور ټپیان سوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن تر غرمې وروسته یوه بجا د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د شایسته تیل پمپ سره سوي ده. نوموړي زیاته کړه چې د پېښ په سیمه کې لومړی چاودنه وسوه او وروسته چې پولیس سیمې ته ورسېدل، دوه تن وسلوالو چې پوځینو پورې مپتن و پر پولیسو ډزې وکړې. د نوموړو په وینا په وسلوال نښته کې دواړه حمله کوونکي هم وجل سوي دي. تر دا مهاله د یادې پېښې په اړه کومې مخالفې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. د کندهار سیمیز چرواکی وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک له سیمیز څنګه څخه شاوخوا 50 میلیون افغانۍ اغلا شوې دي. په کندهار کې د افغانستان بانک د سیمیز ریاست مشر فضل احمد عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې دا اندازه پیسې د سیداغا په نوم د دې څنګه د مدیر او دوه نور مامورینو لخوا اغلا شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې پېښه وړ مشپسوي او یاد کسان له خپل کورنۍ سره گاونډي هیواد پاکستان ته تښتېدلې دي. په سیمه کې یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو تول چې له بانک څخه یو 8 میلیون افغانۍ غلا شوې دي. او د کرکټ نړیوال جام سیالي په لړ کې د زیمبابوي لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته ماته ورکړه. بیټینګ لومړی د متحده عربي اماراتو لوبډلې پیل کړ چې په 50 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره زیمبابوي لوبډلې ته 216 راتیا منډې هدف وټاکه. ورسته زیمبابوي لوبډلې بیټینګ پیل کړ او په 20 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره لوبه وبایلله. دا و د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بروند کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډي شرمن په مشه یو پلاوی نن جنیوا ته روان شو څو له ایراني چارواکو سره د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي وو چې دا دوه اړخیزې خبرې به د ایران او د 15 جمع یو پنوم ډلې د خبرو د محتوا جز وي. د یو ایراني ډیپلومات په وینا ویل شوي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د فبروري له 22 د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیا او جرمني چې له ایران سره خبرې کوي، د دې لپاره کوي چې ایران وهڅوي چې اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې به نړیوال پر ایران لګولي بندیزونه سست کړي. اوکراین د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو غوښتنه وکړه څو د دغه هیواد په ختیځ کې د ماتیدونکو اوربند موافقه تطبیق کړي. وی بیړنۍ امنیتي غونډې ته تیره ورځ د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وویل ښه بڼه یې دا ده چې د اروپایي ټولنې پولیس ته سولسات دغه ماموریت په غاړه واخلي. د سولساتو ځواکونو له ماموریت سره د روسي پلوه بلتون غوښتونکو له لورې داسې بیانونه خپره شوي دي چې پکې مخالفت شوی دی. په ملګرو ملتو کې د روسي استازي ویتالي چورکین وویل د پروشینکو دغه وړاندیز د اوکراین د شخړو د هواري په برخه کې د منسک تړونونه تر سوال لاندې راولي. اوکراین وروسته تر دې د سولساتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې پوځیان یې له ستراتیژیک شر د بال صفت څخه تر سختې جګړې وروسته په شا شول. د بریتانیا دفاع وزیر وایي روسیه د بالتیک هیوادونو ته په یوه حقیقي او ښکاره خطر بدله شوې ده او ناټو پر دغو هیوادو د احتمالي جګړې لپاره چمتو کیږي. مایکل فالون وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شایي له پټو تکتیکونو استفاده وکړي څو استونیا، لاتویا او لیتوانیا بې ثباته کړي. مایکل فالون دا خبرې تیره ورځ سیرالیون ته د سفر پر مهال وکړي او ویې ویل چې دی پوتین ته اندېښنه لري او پوتین ناټو له یوه امتحان سره مخامخ کړی ده. د بریتانیا دفاع وزیر زیاته کړه چې روسیه شایي په بالتیک کې له هغه تاکتیک څخه کار واخلي چې په کریمیا او ختیځ اوکراین کې ترې کار اخیستی. د امریکا ولسمشر وایي واشنگتن له اسلام سره په جنگ نه دی بلکې له هغو خلکو سره په جګړه دی چې اسلام یې تحریف کړی. باراک اوباما پرون د زور زیاتی او بنسټ پالنې د مخنیوي لپاره په سپینه ماڼۍ کې غونډې ته وویل موږ د اسلام په وړاندې نه جنګی شو، زموږ جنگ له هغو کسانو سره دی چې اسلام یې تحریف کړی. اوباما وویل د اسلامي دولت ډلې دینی مشران په واقعیت کې دینی مشران نه بلکې ترورستان دي.
Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy that they seek.
موږ باید دغو ترورستانو ته هغه دینی مشروعیت ورنکړو چې دوی غواړي. دوی دینی مشران نه دي، دوی ترورستان دي. اوباما زیاته کړه هیڅ کوم دین د ترهګرۍ او زور زیاتی مسؤل نه دی. د قرغزستان چارواکي وایي د حزب التحریر د ګوند یو مشکوک مشر د دغه هیواد په شمال ختیځ ښار کاراکول کې نیول شوی دی. د حزب التحریر د ګوند پر فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د قرغزستان د کورونا یو چارو وزارت نن وویل چې یو تن چې یو 50 کلن دی هغه وخت ونیول شو چې پولیسو له هغه سره د افراطیانو کتابونه، ډي وي ډي او نور اسناد پیدا کړل. دا سړی چې نومې د کورنیو چارو وزارت نه دی اخیستی پخوا هم پر اسلامي افراطي فعالیتونو محکوم شوی و. د قزاقستان مشرانو جرګې له ولسمشر نورسلطان نظربایف څخه وغوښتل چې د ولسمشۍ د وار له مخې انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي. د مشرانو جرګې له 24 سناتورانو څخه 34 غړیو نن دغه غوښتنه وکړه. تیره ورځ ولسي جرګې د وار له مخې انتخاباتو لایحه تصویب کړې وه. له مهالویش سره سم به په قرغزستان کې د ولسمشۍ انتخابات په 2016 کال کې وشي. خو د وبخشي په قزاقستان کې د ولسمشۍ انتخابات په 2014 کال کې وشي. خو د قزاقستان د اساسي قانون د سار کمیټي د فبروري په 14 وویل چې انتخابات باید روان کال وشي. قطر له مصر څخه خپل سفیر د سلام مشورې لپاره ورغوښتی دی. قطر په دې پسې دا پریکړه وکړه چې مصر د لیبیا دننه د اسلامي دولت پر ډلې بمباري وکړه. د قطر تتار دولتي اژانس دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې د عربي هیوادو د چارو د څانګې د رئیس په وینا خبر ورکړ چې دوهې په قاهره کې د عربي ټولنې د استازو په غونډه کې خپل اعتراض وړاندې کړ چې له نورو عربي هیوادو سره له مشورې پرته په لیبیا کې بمباري کړې ده. د دې په ځواب کې په عربي ټولنې کې د مصر استازي قطر د تروریزم په ملاتړ تورن کړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدل سي پته مو ته ازادي رادیو ډاٹ کام وړاندې په خبرونه کې. دوستانو وړاندې مو د طالبانو لخوا د هغو ژمنو درته ویل چې د سولې خبرو د پایل پایړې کړې دي. په دې خبرونه کې به نور تفصیل واورئ چې نن دغه خبرې په قطر کې له امریکا سره خبرې پیلېږي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د افغانستان بانک څانګې مدیر د خزانې له کلیانو سره تښتېدلی دی. اوس په څه کېږي؟
زمونږ حیات تل تلال دی او منتظر دی دی چې دغه دروازه د خزانې خلاصه کړي او خزانه موجوده کړي چې آیا کوم سرقت صورت نیولی یا که
د کندوز پیمان صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي شخړو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي.
دا بمونه د شپې برای بیا دوه درې څلور باندې بیا موږ په کور راغلو. موږ تښتو کوم خوند بلش ګرځم لاس غوای پاتنه سمې پاتنه سوي خلک پاتنه سګر پیرار سو بلاله ار چته بلاله بل خوند بلاله بلوسان ته بلاله موږ زای به خراب خراب دي. موږ ګل سره داسې واره موږ ته چم وکړو.
په پاکستان کې د شیعاګانو پر امام بارګا په برید کې مرګ جوړ لوشته ده. نور مطلب هم لرو او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ګوډي اچار اونیز په زړپورې پروګرام اوریدلای شئ. د خبرونه ظفر به ظاهر وړاندې کوم. تاسی از دې راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري او دغه خبرونه پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.15 څپه پر ټول هیواد کې اوریدل کیږي. راځو د خبرونه لمړني مطلب ته. د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین حاضر سوي دي چې د سولې خبرې وکړي. طالبان به نن په قطر کې له امریکایانو سره خبرې پیل کړي او تر حمل مخکې به د افغانستان له حکومت سره هم د سولې خبرې وکړي. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو ځای نه دی ټاکل سوی، خو د کابل او اسلام آباد په ګډون څلور شهرونه په پام کې نیول سوي دي. د افغانستان ولسمشر له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروانه اوروي.
د پاکستان چک پرو پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو نن وویل چې افغان طالبانو د پاکستان پوسټ ویلي چې د سولې خبرو ته حاضر دي او کېدای شي چې نن خبري پیل کړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د افغان طالبانو په منځ کې سرچینو وویل چې د دوی له لوري به د سولې د خبرو لومړی پړاو نن ورځ ناوخته د قطر په مرکز دوحه کې له امریکایي چارواکو سره پیل شي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه تر اوسه پورې امریکایي چارواکو څه نه دی ویلي. تر دې په خو د سولې د خبرو لپاره هلو ځلو نتیجه نه لرله، خو د طالبانو د ورستي چمتووالی هلي غوړولې دي. په قطر کې د طالبانو یو مشر د ټلیفون له لارې وویل د خبرو لومړی پړاو به نن په قطر کې ترسره شي او دوهم پړاو به د جمعې په ورځ وي. خبرو ته د طالبانو حاضرېدل به د افغانستان د خلکو د مصیبتونو له کمیدو سره لویه مرسته وکړي. افغانان له څو لسیزو راهیسې له جګړو کړیږي. نن سهار د پاکستان یو جک پولی پوځي چارواکي وویل د پاکستان لوی رئیس جنرال راحل شریف روانه ونې د کابل د سفر پترس کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وویل چې طالبان د مارچ تر میاشتې مخکې خبرو ته تیار دي. د پاکستان لوی رئیس ته نږدې د پوځ دغه چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل طالبانو لیوالتیا ښکاره کړې او پرمختګ به په مارچ میاشت کې وشي، خو دا کارونه دومره چټک او اسانه نه وي. د همدارز ویل ډیری څرګندې نه خښته. موږ په دې اړه له افغانانو سره خبرې کړې دي، اوس ډیری چارې له افغانانو سره تړلې دي او دوی جدي دي. دغه چارواکي وویل چې تر اوسه پورې د خبرو د پیلولو لپاره کوم محل وشته نه جوړ شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند شهزاده شاهد آزادی رادیو ته وویل چې د سولې هڅې ګړندې شوې دي او د همدې لپاره ولسمشر له بیلابیلو اغیزمنو کسانو سره سلا مشورې پیل کړې دي.
د سولې لپاره اړیزارې تیزې شوې دي او د نړیوال جمهور سفرونه چین ته یا پاکستان ته، سعودي او اماراتو ته یا انخری په دې هینا او ایران ته سفرونه کوي. بل د پاکستان په موقف کې څه تغییر چې راغلی دی، د ام سوالات پیدا کړی دي، هم د افغانستان د خلکو سره څه امیدونه پیدا شوي دي چې پاکستان او افغانستان تر شریکه دلته د سولې او ثبات لپاره یا د امن لپاره کار وکړي، نو دا به نتیجه ورکړي.
د سه شنبه پر ورځ کابل ته د پاکستان د لوی رئیس او د استخباراتو د رئیس له سفر وروسته د افغانستان د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی و چې د پاکستاني پلاوی پیغامونه مثبت او د هغوی د تعهد ښکارندوی دي. د ولسمشر له قوله هم دراز ویل شوی و چې د دغه اقداماتو نتیجې به په راتلونکو اونیو کې واضح او روښانه شي. رویټرز خبري اژانس ته په کابل کې یو ډیپلوماټ وویل د خبرو پر ځای لا پریکړه نه ده شوې. اسلام آباد، کابل، پیکینګ یا دوبی ته ترجیح ورکول کیږي. رویټرز وایي دغه ډیپلوماټ د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې خپور شي. د ولسمشر غنی دفتر هم حاضر شوی نه دی چې په دې اړه څه ووایي.
و موریدل چې وسلوالو طالبانو د سولې خبرو د پایل پاړه رسمن آمادګي شوډلې ده. په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس همدا شیبه په یو نوی راپور کې وویل چې په قطر کې د طالبانو استازو ورته ویلي چې سید طیب هغه به د طالبانو له لوري په دې خبرو کې ګډون وکړي. فرانس پرس خبری آژانس دا هم وایي چې د طالبانو د ویندوی زبیح الله مجاهد تایید کړي چې په قطر کې د طالبانو استازو خبري پیلوي. دا هم ویل چې په دې اړه نور جزئیات به وروسته اعلان کړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو آزادی رادیو اورئ. د وسلواله طالبانو لخوا د سولې د خبرو د پیلېدو آمادګي داسې وخت شدل سوي د چې له هم د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې او امنیتي شخړې روانې دي چې د دغو شخړو په ترڅ کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو کې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې 2000 کورنۍ بې ځای سوي دي. دا چې دغه کورنۍ له کومو سیمو چیرې تللې دي او په څه حال کې دي، اجمل آریان به نور معلومات راکړي.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې نږدې له یو میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ د تاشګزر، تازلقی، غراو، کیلچی، کلبات او په یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله یې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کلیو او کورونو څخه بې ځایه شوي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې له بې ځایه شوو کورنیو سره تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده کړې او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خپل کور نه وتلي یو، کله چې جنګ درګیر شو موږ وتلو، خپل ماشومان مې عام نسیمې ته بوتلل. دولت نه دغه غوښتنه لرم چې ما د سرپنا په مورد کې، ما د ماشومانو د تعلیم په مورد کې ما سره کومک وکړي، دا خو دا خو یو بل مشکل ماته پیدا کړ چې کور کور وران شو، ماشومان بې سواده پاتې کېږي.
دا به مونږ د شپې برای بیا 2-3 باندې بیا موږ په کور راغلو، موږ تښتې کوم خوند بلش ګرد مړه سو غوایي پاتنس میږي پاتنس وي خلک پاتنس ګرد پیرار شو بلاړه ارچېته بلاړه بل خوا بلاړه بلوسان ته بلاړه، موږ ځای بېخي خراب خراب دی، موږ
دغه بې ځایه شوي خلک وایي چې دا مهال د کندوز ښار، د دشتیارچی ولسوالۍ، د امام صاحب ولسوالۍ مرکز، د تخار ولایت خوجغار ولسوالۍ او د کندوز په یو شمېر نورو سیمو کې په کرایي او د خپلوانو په کورونو کې شپې او ورځې تېروي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادۍ راډیو ته وویل چې نږدې یو میاشت وړاندې وسلوالو مخالفینو د دې ولسوالۍ د تاشګزر په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوځي مرکز حمله کړې وه چې لا هم دغه جګړه په سیمه کې دوام لري. له 2000 ډېرې کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي او د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي، چې هم بې ځایه شوي کورنۍ همدارنګه کوربه خلک په دې ژمي کې په تکلیف دي. تر اوسه یو څو کلي تصفیه شوي او جګړه لا هم په سیمه کې په وقفوي شکل دوام لري. قریشي وایي دا مهال د سرې میاشتې او د مهاجرینو ریاست لخوا سروې پیل شوي او وروسته له سروې به له بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وشي. د ولسوال د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال امنیتي ځواکونه او وسلوال مخالفین په سنګرونو کې ناست دي او پر یو بل باندې وخت ناوخت ډزې کوي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د امام صاحب په ولسوالۍ کې د عملیاتو له پیل څخه تر دې دمه په لسګونه وسلوال مخالفین او یو شمېر امنیتي ځواکونه وژل شوي، اما ملکی خلکو ته پکې زیان نه دی رسیدلی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسیا زدی رادیو اوری په کندوز کې مو د ملکی خلکو د بې ځایه کېدو په اړه راپور واورېدی. اوس ورځو هلمند ته چې هلته امنیه قمندانۍ وایي چې په ځینو ولسوالیو کې پیل سوي عملیات د ملکی وګړو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي په هدف ورو پرمخ ځي. د هلمند امنیتي چارواکي دا کوي چې د سنگین په ګډون په ځینو ولسوالیو کې تر اوسه د 15 ورځنیو عملیاتو په لړ کې افغان ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی، خو وایي مقابل لوري ته درانه تلفات اوښتي دي. له هلمند محمد الیاس ای راپور راکوي.
د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملخیل د پنځمې په ورځ په یو خبره ناسته کې ول د دې ولایت مساکله، سنگین او نوزاد ولسوالیو ترڅنګ مرکز لشکرګاه ته چیرمه پترخ ناور او جنور شوم کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري چې تر دې دمه تر سلو ډیر وسلوالو ته مرګ جوړه اړولې ده. کمانډان رسنی ټول د ترخ ناور د پاره د طالبانو نظامی کمانډان فرید جانان د تیر ورځ د عملیات پر مهال وژلل. نبی جان ملخیل زیاته کړه د تریخ ناور تر تصفیه وروسته به په دې سیمه کې دولتي ماستر پلان پلی کړي او هلته به د پولیسو او نورو سرتیرو دایمي پوستې هم ځای پر ځای کړي.
تریخ ناور په ساحو منطقه کې سړکونه جوړ کړو او هلته په مابین د تریخ ناور د منطقې مابین کې یو ښه لوی چوک ورته جوړ کړو، کېدای شي دوی سپین کرایتوګان دوکانونه لري هغه هلته انتقال شي او هلته به نور امنیتي قوتونه جای په ځای کړو. که د خدای رضا وه تریخ ناور به نور د سرطان دانه نه وي. او په مجموع کې د هلمند ولایت په مربوطاتو کې د عملیاتو په نتیجه کې د مخالفینو 110 نفره تلفات لري. پرون په تریخ ناول کې عملیات شروع کړل. په دې عملیاتو کې قطعاتو ډېر ښه پیشرفت کړی ده. د فرید جانان په نام باندې د تریخ ناور عمومي قمندان مړ شو، د دوی تلفات 15 نفره دي، زخمیان 22 نفره دي، او په مړو کې درې کمانډان نورم شامل دي. تروس پرې دقیق نمونه شورت
کمانډان ول پسنګین کې د ټولنی شورا په شمول د اکثر کومونو د استاد سره خبر کړی دي او دوه غویم لا تړ تر لاسه کړی دي. دا چې د عملیاتو بهیر ولې سوړ دی او په چټکی پر مخ نه ځي، نبی جان ملاخیل ول وسلوال د خلکو له کورونو ډزې کوي او دوی نه غواړي چې په دې عملیاتو کې ملکی کسان ته زیان ورسیږي. پسوال نبی جان ملاخیل زیاته کړه، دوی لومړی کاشف وروسته د کومندو او په اخر کې د پولی کسانو څخه کار اخلي چې هم د ملکی کسانو هم د افغان سرتیرو د مرګ جوبلي مخه ونیول سي. دول تر دې دمه په سنگین کې د افغان سرتیرو یو تن هم نه دی وژل شوی.
موږ اصلي عملیات په سنگین کې کوو، حمایوي عملیات په جنوبي ولسوالۍ کې کوو، خو خوشبختانه چې لستراوړنې په حمایوي عملیاتو کې دي. دا عملیات به چې د هلمند ولایت په مرکزو کې په ډېره او کامل حوصله مندي مخکې سي. موږ کافي وخت لرو، دا وخت موږ دې خاطره اخستی ده او په حوصله مندي مخکې ځو، دې خاطر باندې چې د موږ د ملکي خلکو طرفت نوی.
د هلمند امنیه کمانډان نبی جان ملاخیل د کشفی دارو په حواله په سنگین کې د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو جنگیالو شتون تایید کړ، خو ویل تر اوسه دوی ته د جنگ پر مهال د غوی آثار او علائم پلاس نه دی ورغلي. ویل کېږي پولیسو په تاریخ نه ورسمه کې د تیر ورځې د عملیات پر مهال تر 200 کړي زیات مینونه کشف او خنسا کړي دي. د افغان پوځ مسولین وای تر دې دمه د معلوم مقاومت سره نه دی مخ شوی، خو په اکثرو سیمو کې کرل سیو ماینونه د انجنیری دقیق کارت اړتیا لري چې کېدای شي د عملیاتو بهیر هم اوشت کړي. وسلوالو تر دې دمه خپل لور ته د اوشت تلفاتو پر ازادي راډیو ته څنډ ویلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مغوریده خوتاسی وست ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر خبرونه لري چې پر منځني چپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.5 د افغانستان په ټولو سیمو او شهرونو کې اوریدل کیږي. د غرض کړه د انټرنیټ اسانتیا هم لري، کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ ولولي او وایوري. زموږ پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وسورزو د نورستان ولایت، د نورستان ولی وای چې دغه ولایت یو سرحدي او حساس ولایت، خو پولیس یې اوس مهال د وسلو د کموالي، بانکي ادارو د نشټوالي او یو لړ نور ستونزو سره مخامخ دی. دا چې دغه ستونزې څه دي او له کورنیو چارو وزارت څخه څه غواړي، خان محمد سین د دغه ولایت له والی حافظ عبدالقیم سره مرکه کړې ده.
افسه محترم، بعض رسنۍ استادو له قوله لیکل دي چې د نورستان ولایت د بعض ځواکونو سلاور کې شوی یا خرسي کړی دي یا لادر کې دي، خو د کورنۍ چارو وزارت په دې هیڅ کې هیڅ اقدام نه دی کړی. ستاسو نظر مې غوښتو.
فکر کوم چې د بعض رسنۍ هغه پخوانی زما د سند وخت خبرې اخیستې دوه کال پخوانی.
ها، نو په دې ورسته وخت کې د څه کوم پیښه نه ده شوی؟
نه.
هغه مخکې چې ورکه شوی هغه خو پیدا شوی دی که څنګه؟ تصفیه حساب ورسره شو؟
خو داسې وزارت داخلي وایت راغلی وو، هغوی به هم څه بررسي کړي، بیا هم تن راځي. څلور ځله تاسو ته معلومه ده چې برګمټل ولسوالۍ سقوط کړي، درې ځله کمدېش ولسوالۍ سقوط کړي، او دوه ځله وایګل ولسوالۍ سقوط کړي، پخوا درې ځله دواب ولسوالۍ سقوط کړي. نو دغه سقوطونو کې اکثر هغه صحیح بي ځای شوي دي، خو بیا هم دقیق حقیقت معلومولو دپاره وزارت داخلي راسره وعده کړي چې یوازې دغه مشکل نه، د ټول مشکلاتو د معلومولو دپاره یو هیئت وزارت داخلي نه مغوښتي دي چې هغه راشي، د قمندانۍ چې کومې ستونزې دي هغه موار کړي او کوم مشکلات چې دي هغه ورته حل کړي.
حافظ صاحب، تاسو اوس د سلا د کمبود سره مخامخ یاست؟
یقینا فلتشه فنلشتان کې د دولت مخالفین کوم اصلاحي کاروي، هغه نسبت د هغه اصلاحونه چې دولتي کاروي د هغه نه زیات تر مختلف دي. پولیسو ته هم شکیل سلا ورکول کېږي نه، نو فلهذا غټه ستونزه موږ سره همدا ده چې هغه سلا چې دشمن کاروي حداقل د هغې متناسب سلا موږ سره وي.
حافظ صاحب، مخکې سلاګانې چې ورکې شوې وي، څه فکر کوئ چې دا به د ولسوالۍ د سقوط په نتیجه کې او که نه سوء استفاده به شي؟
دا چې کله وزارت داخلي یو هیئت راشي، دا به معلومه شي چې څومره کمبوتات لري، څومره شته دي. ولې دغه خبره چې ده، د دوه کال مخکې د سنا سره د یو هیئت په مشرۍ چې زه کله نورستان ته راغلی وم، دا د ټول دیار لسکالو خبرې دي. تاسو ته معلومه ده چې نورستان کې تنها پولیس جنگ کوي او اردو او نظم امنیت ځواکونه دلته نشته. دي تنها په دولو سالیو د کندې شوبر متل کې دوه ټولې د اردو دي. نو د پولیسو په مورد کې مونږ جدي ستونزې لرو، ځکه چې هغوی اکثر وخت هغه امکانات چې ورته پکار دي هغه فورا نه رسېږي. نورستان یخ سیمه ده، څه کال زمستاني لباس پولیسو ته نه دي رسېدلي او وزارت داخلي سره چې تماس ونیول هغه وویل چې مونږ د دې شیانو قرارداد نه دی کړی، څه کال مالي مشکلات لرو. په نورستان کې دغه ستونزې باید واورېدل شي او د پولیسو مشکلات باید رفع شي.
داسې ویل کېږي چې پولیسو ته معاشونه هم په خپل وخت نه ورکول کېږي. ستاسې د ولایت
په ولایت کې د ورکولو په مورد کې کوم مشکل نه لرو. اصلي ستونزه دلته دا ده چې بانکي سیستم په نورستان کې موجود نه دی چې هغه بانکي سیستم له ذریعه مونږ معاشات توجیه کړو. ټولو سوالیو ته چې مونږ معتمد ته ورکوو هغه پیسې رسول خپله یو ډېر ستونزمن کار دی. ما خپله نه مکتوبه مې وزارت مالیه او د ارګان محل د طرفه مې وزارت مالیه ته لېږلې دي. باید هغوی خصوصي بانکونه اړ کړي چې هغوی راشي په نورستان کې د معاشاتو د توزیع په برخه کې مونږ سره همکاري وکړي چې بدبختانه تر اوسه پورې په دې نه توانېدل چې هغه خلک نورستان ته راوغواړو. د ټولو نه بهتره طریقه همدغه د بانکي توزیع دی. مونږ بعضې ولسوالیو ته زمینی لاره نه لرو او دې ته منتظر پاتې کېږو چې تر څو یو پرواز برابر شي او دغه معاشات هلته انتقال کړو، نو په دې کې خامخا ځنډ راځي.
افیسه محترم، یو بل پښتنه ذهن ته راغله. د بازي رسنیو لیکلي چې د نورستان پولیسو ته جماش نه دی رسیدلی، پخوا په بدل کې سلاګانې خرڅې کړي، دا تاییدوي؟
هغه وخت کې ما ډېر زیات شدت باندې مې هغه مسله تعقیب کړه چې پولیسو ته پنځه میاشتې معاش فکر کوم چې د نویم کالو هغه نه و رسېدلی او دا مسله ما په ډېر شدت باندې په سنا کې راپورته کړه. متاسفانه هغه وخت چې کوم چارواکي وو د دې په ځای چې څارنوالي هغوی تعقیب کړي، داسې بعضې بېګناه خلک یې واچول، نه هغه پیسې حاصلې شوې او نه هغه مجرمین اصلا عدالت منګولو ته وسپارل شو. دا خبرې زه نشم ردولی چې دې شي هغه خلکو چې معاش ورته نه وي رسېدلي سلاګانې ځان سره کور ته وړي.
حافظ صاحب، نورستان یو سوړ ولایت دی که نه، یخ دی او ژمی مخ په تېرېدو دی، لیکن پولیسو ته زمستاني البسه ونه رسېده.
بالکل دغه مشکل شته دی او څه کالي مونږ ته چې دلته زمونږ مسؤلینو راته وویل، هغوی وویل چې وزارت داخله کې اصلا څه کالي په بودیجوي مشکلاتو باندې یا د سیاسي مشکلاتو باندې د زمستاني لباسونو قرارداد نه دی شو او هېڅ ځای ته نه دی لېږل شوی، که لحاظ نورستان ته نه دی رالېږل شوی.
حافظ صاحب، ته دې ژوندی اوسې، کامیاب اوسې.
و مریدل چې د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم لازد رادیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د وسلو د کمښت او بانکي ادارو د نشتوالي او د تورت ستونزو څخه شکایت وکړ او له کورنیو چارو وزارت څخه غواړي چې دا مشکلات حل کړي.
د لغمن ولایتي دراوی د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په پایله کې د لوګر پخواني والي ارسلا جمال قاتل نیولی. د ولایت وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه نیول شوی تن محمد دین نومیږي چې له ده سره درې تنه نور شکمن کسان هم نیول شوي دي.
د لغمن د ملي امنیت ریاست یو تن مشهور ترورست چې محمد دین نومیږي او د لوګر پخواني والي شهید ارسلا جمال په قتل کې لاس درلود، د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د قرغیو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی دی. له ده سره درې تنه نور شکمن هم نیول شوي دي چې دا مهال تر پښتنو ګرویګنو لاندې دي.
د یو بل خبر له مخې سرحدي ځواک وایي تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفینو د الینګار ولسوالۍ اړوند د محلي پولیسو پر پوستي ډلهیز برید ترسره کړی چې تر یو نیم ساعته پورې نښته وشوه. ځواک وایي د پولیسو او ملي اردو ځواکونو له لورې دغه برید په شا وتنبول شو او په پایله کې د دواړو لورو شپږ تنه زخمیان شوي دي.
چنچار پله د سیمه ییزو پولیسو پر پوسته مخالف وسلوالو ډلهیز برید کړی چې دغه برید د پولیسو او د افغان ملي اردو ځواکونو لوري په شاتم بول شوې ده. په دغه نخته کې درې تنه سیمه ییز پولیس او درې تنه د مخالف وسلوالو زخمیان شوي دي چې د پولیسو روغتیایي حالت د ډاډ وړ ده.
وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د لغمان گاوند ننګرهار ولایت کې هم امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د درې هغو تنو د نیونې خبر ورکړی چې په جلال آباد ښار کې به یې د دولتي او مهمو کسانو موټرو پسې مقناطیسي بمونه نښلول. دوی وایي یادو کسانو پر خپل جرم اعتراف هم کړی دی.
دا راپور زموږ د همکار شاه محمود شینوري و چې ویلې چې په لغمان ولایت کې امنیت ملي امنیت وایي چې هغه کسان ویلې چې د لوګر د پخوانی والی ارسلان جمال په وژنه کې لاس درلود. اوس هم ستاسو پیغامونه ترازو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه یونس امید لیکي چې هیله ده په قطر کې د طالبانو د سولې خبرې ښه پر مخ ولاړ سي. د غرض قلمیار ورور هم پیغام لیکلی خو ځای نه ده شودلې. د طالبانو مننه کړې چې د سولې خبرو ته آمادګي شوتلې ده. اوس 2:10 سوې. احمد شیبر په استودیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په قطر کې بنن ناوخته د طالبانو استازي له امریکایانو سره د سولې په اړه خبري وکړي. طالبانو دا تایید کړه چې له امریکایي استازو سره خبرو تکشینی. د راپورونو سره سم به په بل پړاو کې د طالبانو استازي د افغانستان د حکومت له استازو سره خبري وکړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن د ماین په چاودنه او وسلواله نشته کې درې ملکیان او یو پولیس وژل شوي او اته پولیس ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډ شرمان په مشه یو پلاوی نن جنیوا ته روان شو څو له ایراني چارواکو سره د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. اوکراین د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو غوښتنه وکړه څو د دغه هیواد په ختیځ کې د ماتیدونکو اوربند موافقه تطبیق کړي. د بریتانیا دفاع وزیر وایي روسیا د بالټیک هیوادونو ته په یو حقیقي او ښکاره خطر بدله شوې ده او ناتو پر دغو هیوادو د احتمالي جګړې لپاره چمتو کیږي. د امریکا ولسمشر وایي واشنگتن له اسلام سره په جنگ نه دی بلکې له هغو خلکو سره په جګړه کې دی چې اسلام یې تحریف کړی دی. د قرغزستان چارواکي وایي د حزب التحریر د ګوند یو مشکوک مشر د دغه هیواد په شمال ختیځ ښار کاراکول کې نیول شوی دی. او قطر له مصر څخه خپل سفیر د سلام مشورې لپاره ورغوښتي دی. قطر په دې پسې د افریقه وکړه چې مصر د لیبیا دننه د اسلامي دولت پر ډلې بمباري وکړه.
اوس به هم لاند اقتصادي خبرونه د سید کمال شارف تخوارو.
د کندوز په لابلاد ولسوالۍ کې یو شامل منفیا پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د کندوز د والی ویان عبدالواسیه باسل ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې د سړکونو، استنادي دیوالونو، پلونو، پلچکونو او د څښاک اوبو د څاګانو پروژې شامل دي. باسل زیاته کړه چې پر دې پروژو 1,000,000 افغانۍ لګر شغلي چې د کلو پراختیا او سیمه ییزو ارګانونو ادارې لخوا ورکړل سوي دي. دوی وویل چې په دې پروژو سره به د سلګونو کورنیو ستونزې هوارې سي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د مسګری صنعت په دغه ولایت کې د لمنځتلو په حال کې دی. د هرات هنر او کلتور رئیس جاوید زرخان هم ازادي راډیو ته ویل چې د میسي لوښو د جوړولو لرغونی صنعت په دغه ولایت کې مخ په ورکه دودی. شاغلی زرخان د دغه صنعت د لمنځتلو لیدل چې نه یې لوښ څخه د خلکو کار اخیستل غني او وایي چې حکومت دې د لمنځتلو مخه ونیسي. ویل کېږي چې د میسي لوښو د جوړولو صنعت په هرات کې اورده سابقه لري او افغان میسي لوښي په نړیوالو بازارونو کې هم شهرت لري او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سره جدل ودیږي. یو امریکای ډالر او 500 افغانۍ 2.5 بل، یو یورو 15 افغانۍ 15.5 بل، یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ 15 بل، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 بل، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 14 بل او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ روانه خبرونه او هم نور خبرونه مو هم په ژوندۍ بڼه په زموږ پر وی پانه کتلای سي او هم کولای سي زموږ مطالب واوري او ویلولي له نور دوستانو سره شریکي پاتم د ازادي راډیو دات کام. د افغانستان د شفافیت د څار ادارې له ولسمشر څخه غوښتي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نوي طرحې مساوده ژر تر ژره توشیح کړي. دا راپور هم لرو د وروسته واوري خو وسته افغانستان په جنوب کې د یو بانکی غلا په اړه یو راپور تراورو. د افغانستان بانک وایي چې د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د بانکی قضیه د پلټنې لپاره سیمې ته د څېړنې پلاوی استولی دی. په کندهار زون کې د افغانستان بانک آمر فضل احمد د پنځمې پرس ازادي راډیو ته ویل چې ورم ورځ سپین بولدک ولسوالۍ د افغانستان بانک د څنګه مدیر لا درک سوی او د خزانې کلیانې هم له ځان سره وړي دي. د کندهار امنیت قمانداني ویان زیاد دورانی وایي چې د افغانستان بانک مدیر سید احمد له دوه تنو سره د بانک یو اندازه پیسې غلا کړې دي او له کورنۍ سره پاکستان ته تښتېدل. په دې اړه نور معلومات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کړو.
د افغانستان بانک وایي چې د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ د بانک د قضیې د څېړلو لپاره له کابل یو پلاوی سیمې ته لیږلی څو معلومه کړي چې له یاد بانک نه څومره پیسې غلا شوې دي. د دې بانک دوی مرستیال عیسا توراب د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک د کندهار زون مسؤلینو ورته خبر ورکړی چې د سپین بولدک ولسوالۍ د بانک مدیر له دوو ورځو راهیسې د بانک د خزانې له کلیانو سره لادرکه شوی ده.
زموږ د حیات تلته لاړ دی او منتظر دی چې دغه دروازه د خزانې خلاصه کړي او خزانه موجوده کړي چې آیا کوم سرقت صورت نیولی یا کوم څه شی شوی دی که نه. امتون هغه دروازې ډېرې مستحکمې دروازې دي، د هغې دپاره تدابیر نه نیول شوي دي چې نن به خلاصه کړي. تر اوسه پرې لا هېڅ نه دي معلوم چې موضوع څه شی دی او څه شی نه دی شوی. چېرته زموږ حیات هلته ناست دی برسۍ په منظور باندې چې کله هغوی موږ ته راپور راکړي چې تاسې به په جریان کې وایي.
هغه زیاته کړه له کابله په لیږل شوي هیئت کې فني کسان دي څو د بانک د خزانې دروازه خلاصه او معلومه کړي چې آیا غلا شوي او که نه، او که شوي وي څومره پیسې له بانک نه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په کندهار زون کې د افغانستان بانک مسؤولین وایي چې د سپین بولدک د بانکی څانګې مدیر سید احمد د بانک له دوو کارکوونکو سره یو یو ورور او بل یې خانه سامانو له درکه شوی ده. په جنوب لیدی زون کې د دې بانک امیر فضل احمد ازادۍ راډیو ته وویل په بانک کې د 1500 ورځو جمع شوې پیسې موجودې وي چې نږدې 180 میلیون افغانۍ ته رسیدلې.
دا کار خپل مینیجر د نمائندګۍ کړی دی، البته چې سید احمد نومیږي، پاکستان سرحد دی. طبعا هغې خوا ته تللی دی او پیسې نو درک نه معلومېږي. په دې چې خزانه تړلې ده تر اوسه پورې موږ په دې نه یې توانېدلي چې د خزانې دروازه خلاصه کړو. اندازه د پیسو موږ ته نه معلومېږي چې آیا پیسې څونه انتقال شوي دي، سوي دي که لا نه دي سوي.
هغه زیاته کړه د دوی لومړني معلومات ښیي چې سید احمد د بانک له مامورینو وروسته په بانک کې پاتې شوی او کله نه چې له بانک نه وتلی د ټلیفون شمیرې کار نه کوي او د کور دروازې هم تړلې دي. بلخوا د کندهار د امنیت قمانداني د پولیسو ویان زیاد درنای وای سید احمد له دوه ملګرو سره د بانک په غلا تورن غنی او وای پاکستان ته تښتیدلی. خو دا چې څومره پیسې له بانک نه غلا شوی ښاغلی درانی په دې اړه سونه ویل. هغه زیاتوي چې په دې اړه د افغانستان بانک له چارواکو سره یو ځای پلټنې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان له بانک څخه پیسې غلا کیږي. له دې وړاندې هم څو ځله د افغانستان له خصوصي او دولتي بانکونو څخه په بیلابیلو ډولونو پیسې غلا شوي وي. کارپوهان وایي د افغانستان بانک چارواکي او همدارنګه خصوصي بانکونه باید له بانکونو څخه د پیسو د غلا د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسی ازادي راډیو اوري. د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره له جمهور رئیس اشرف غني څخه غواړي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي د نوي طرحې مسوده ژر تر ژره د تقنیني فرمان له مخې توشیح کړي. دا طرحه د یو شمېر مدني ټولنو، رسنیو او نړیوالو کارپوهانو لخوا تازه بشپړه او جمهور رئیس ته لیږل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون دوه میاشتې وړاندې د جمهور رئیس لخوا په شپږو فصلونو او دوه دېرشو مادو کې توشیح شو. له دې سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د مدني ټولنو غوښتنو ته درناوی لري او وایي هر څوک کولی سي چې د قانون د لا پیاوړي کولو لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د موضوع تفصیل د یوسف خان صدران په راپور کې اورو.
د مدني ټولنو یو شمېر بنسټونه او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ په کچه تر ټولو ضعیف قانون ګڼي او وایي د پیاوړي کولو لپاره باید جمهور رئیس د نوي طرحې مسوده چې تازه جوړه شوې لاسلیک کړي. د دې بنسټونو څخه د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي په دغه نوي طرحه کې مهم مواد ځای پر ځای شوي دي. د دې بنسټ مشر سید اکرم افضلی د پنځشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل که اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون نوي طرحه توشي نه شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي.
له جمهوری څخه مو غوښتنه دا ده کومه طرحه چې موږ تیاره کړې ده هغه لاسلیک کړي. په دې برخه کې مدني ټولنو ټولو کار کړی او جمهوری هم له موږ سره ژمنه کړې وه نو اوس باید لژمن سره سم دا قانون توشی کړي او د تقنی فرمان لمخې دا صادر کړي.
د اطلاعاتو د کمیسون جوړښت او دندې، د کومو اطلاعاتو څخه څه ډول ممانعات، د اطلاعاتو فورم او د غوښتلو موارد هغه کړنلارې دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په نوې طرحه کې ځای په ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په شپږو فصلونو او دوه دېرش مادو کې د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا توشیح شو. په هغه وخت کې مدني ټولنو د دې قانون توشیح کېدل په ځای اقدام وبالو، خو غوښتنه یې کوله چې په دې قانون کې د ځینې تعدیلات راوستل شي. ومو غوښتل چې د مدني ټولنو د غوښتنې په اړه د جمهوري ریاست نظر واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره بریالي نه شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د قانون غني کولو لپاره د مدني بنسټونو دا ډول طرحې د دوی قانوني حق دی. د دې وزارت مشاور جلال نوراني ازادي راډیو ته وویل خلک کولی شي د قانون د ستونزو او پیاوړي کولو لپاره خپل وړاندیزونه له حکومت سره شریک کړي. هر څوک کولی شي د قانون د ښه کولو لپاره طرحې ولري او په دې اړه خپل نظرونه څرګند کړي چې د قانون دا ماده دا ستونزې لري. دوی او هر بنسټ دا حق لري چې ووایي اطلاعاتو ته د لاسرسي کومه ماده بشپړه یا سمه نه ده. نوموړی وایي دا چې حکومت څومره دې غوښتنو ته غوږ نیسي، دا وروسته کار دی چې د طرحې له بشپړ مطالعې وروسته به په ډاګه شي. د مدني ټولنو بنسټونه په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تعدیل غوښتنه کوي چې د جمهوری ریاست لخوا د قانون له توشیح کېدو سره هم خبریالان د کار په جریان کې ځینو معلوماتو ته د لاسرسي څخه محرومه پاتې کیږي. د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او دا بنسټونه په دې باور دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نوې طرحې له توشیح کېدو سره به خبریالانو ته اسانتیاوې ډېرې او ورسره به اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هم پیاوړی شي.
درنو دوستانو، یو بار بیا زه هلمند ته او د نشئی موادو په اړه یو راپور لرم. د هلمند ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي چې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د کوکنارو پر ضد د کمپاین د پایل لپاره د دلوي 15 نیټه تعین شوی و، خو تر اوسه د دې وزارت لخوا دوی ته وعده سوي توکي نه دي رسیدلي، چې له امله یې د کوکنارو پر ضد کمپاین لا هم نه دی پیل شوی. ایوب عمر وایي که چیرې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو په تولید کې زیاتوالی راسي، نو ټول مسؤلیت به د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت په غاړه وي. په دې اړه یو مرکه لرو چې زموږ همکار الیاس دایی ترتیب کړی ده.
د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری د مرکې د حاضر لپاره ډیر مننه. زما لومړی پوښتنه د کوکنار د کمپاین په اړه ده. داسې اټکل و چې سږ کال به د کوکنارو کمپاین د دلو پر 15 پیل کیږي. تر اوسه چې دا میاشت پای ته رسیږي یا ورسېدل، کمپاین د پیل سویلات څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا حساب ساز څخه په مننه. موضوع دا ست چې موږ ته چې هدایت سوې یا سپارښتنه سوې، موږ باید روان کال د دروي د میاشتې پر 15 نیټه باندې د مخدرات توکو یا د کوکنارو د اړولو کمپاین شروع کړی وای په رسمي ډول سره. ولې په ډېر تاسو په ډېر تاسو موږ څو ځلې د خپل مشکل تر ولایت تر مقام پورې د موادو مخدرو پر ضد ریاست باندې هغوی ته دغ کړی دي چې موږ د تېر کال بودیجه موږ ته نه ده راکول سوې. مصرفي بودیجه موږ د خلکو قرضدار یو، د درختو، د روغنیاتو، د پرزجاتو، د ترکتروانانو نه هغه بودیجه را ترکول سوی ده او نه هم د نوي کال لپاره تر اوسه بودیجه را ترکول سوی ده. فقط او فقط ستونزه همدا ده چې موږ ته بودیجه نه در انتقال سوی. زموږ وزنه ستونزه ده. په ټول بازار کې اوس موږ د ترکتورانو د ترمیم لپاره یا د روغنیت لپاره خپل اعتبار د لاس ورکړی دي. څو قرضه نه راسره کړی ځکه چې یو کال یو نیم کال موږ د خلکو پوره وړی یو.
دا د کوکنارو پر تولید باندې څومره بد اغیزه پر باسي؟
دا د کوکنارو کروندګرو ته په خپل یو چانس ورکول کېږي. نو طبعا کله چې کوکنار تخریب نسی او کرلسی وی په سیمه کې، حتما د کوکنارو تولید زیاتېږي ورسره او خلک نور له هم جرأت پیدا کوي، نور به له هم زیات کوکنار کری په راتلونکي کې، ځکه چې د هغو په وړاندې مبارزه ډېره پسته.
سږ کال د پروسو کال په نسبت دا د کښت اندازه او سپیلن تولید خو لا پاتې دی، څومره ده، څنګه ده، کښته ده او که تر پروسو کال لوړه ده؟
موږ تاسو ته معلومیږي چې د تخنیکي پلوه څخه د دنیا په سطح باندې نه یو، د نړیوالو په سطح باندې نه یو چې موږ د دوی د کښت پیسدي معلومه کړو یا د جربې معلومه کړو. زموږ د اټکل په اساس کدای سي چې چندان تفاوت په د پروسو کال څخه ونه لري په هغه اندازه، ځکه چې موږ داسې تخنیکي وسایل لکه سټلایټ یا دومره پنیو مسلکی مامورین چې هغه په ټولو ساحو کې وګرځېږي او معلومات پکې نه لرو. زموږ د اپراتیفي معلوماتو پر اساس چندان تفاوت به په کروندو کې نه وي راغلی. په هغه اندازه به څنګه چې پروش کړو
دا مې ځکه وکړه دا پوښتنه چې په مجموع کې ویل کېږي سږ کال په هلمند کې ډېر کوکنار کرل شوي دي. ډېره مننه ولسوال صاحب.
ستاسو څخه هم مننه. هلمند داسې دی چې پر څوارلس ولسوالیو اطلاق کوي. که چیرې کېدلی شي د هلمند په بل کونج کې په هغه کونجونو کې چې هلته دښمن حاکمیت ولري امکان دې ولري چې دا زیات ازدیات په هغه سیمه کې راغلی وي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری مرکم واردل چې وایي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د کوکنارو د اړولو د پیل لپاره دوی ته لازم مواد نه دي رسېدلي او دا د دې سبب شوی چې لا هم په دغو سیمو کې د نشه یي موادو پر ضد کمپاین پیل نه سي. اوس هم د خبرونې پای ته نږدې کېږو خو د ګوړې اچار اونیز پروګرام واورئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. سرپرستانو ټول اداري جارو کړي وای بیا داس وخت ناراضي د خبرونې په پایل کې مو یوې مهمې اقتصادي غوډې ته بیایو ترڅو خبر شي چې اقتصاد پوهان مو د روان اقتصادي بحران ریښې څنګه پیدا کوي.
د تاسو ټولو په اجازه غواړم جلسه پیل کړم.
مهرباني
امون نن په دې خبره باس او څېړنه کوو چې د هېواد د رواني اقتصادي بدبختۍ اصلي عامل پیدا او بیا یې د له منځه وړلو لارې چارې پیدا کړو.
رئیس صاحب په ډېره ښه موضوع مو د با جوړولو ابتکار کړی دی. خو زه یو پوښتنه کوم چې دا به یوازې باس وي او که به یې په نتیجه عمل وشي؟
نه نه دا به یوازې باس او څېړنه نه وي بلکې دا به عملي کیږي او د همدې مقصد لپاره حکومت ډېره غټه بودیجه بیله کړې ده.
او به رئیس صاحب بی ادبی هم کیږي په دې بودیجه کې به موږ او تاسو ته هم کومه برخه وي کنه؟
شته شته او ښه غټه برخه مو شته ځکه چې کار کوو او ډېر مهم او ارزښتمن کار کوو. د دغې غټې بودیجې د سلاب به هم تر هر چا مخکې موږ کوو.
رئیس صاحب زه خو وایم چې د اقتصادي بحران پر ځای لومړی د دغې بودیجې په مصرف غږېدلی وای چې مثلا څومره په کوم ځای او څه ډول مصرف شي.
لکه درته ومې ویل چې دمون برخه په کشته او ښه چاغه برخه به وي. نور دا د بودیجې خبره هېره کوئ او ټول پامو د هېواد روان اقتصادي بحران ته واړوئ.
رئیس صاحب زه خو وایم چې زموږ اقتصاد به هغه وخت په پښو ودرېږي چې له موږ ټولو سره اقتصادي فکر پیدا شي.
یاره ډېرې ښې خبرې ته دې اشاره وکړه، اقتصادي فکر. لکه نورم تشریح
مقصد مې دا دی ما ویل که موږ یعنی هر هېوادوال په روزمره ژوند کې د اقتصادي فکر په لرلو سره د هر شي په اخیستلو کې اقتصاد مراد کړو نو ډېر ښه تاثیرات به ولري. لکه هغه چې وایي له څاڅکې نه دریاب جوړېږي.
په څه ډول به اقتصاد مراد کړو؟
مثلا کله چې د جامو مغازې ته ننوځو او جامې اخلو نو که موږ اقتصادي فکر ولرو نو همهغه له ټولو ارزانه چینایي اخلو.
دم ښه نظر دی، خو مراعت کول به یې ځکه سخت وي چې د موږ رسونه او نفسونه دومره غټ سوي دي چې ارزانه شیان مو هېڅ تر نظره نه راځي. او ځکه خو دوکانداران هم همهغه ارزانه مالونه په یو او بل نامه ګران بیه کوي چې د موږ رسونه او نفسونه قانع کړي.
صاحب که رښتیا درته ووایم نو زموږ اقتصاد ته خو دغه رایش هم ډېره کلکه لغته ورکړې ده، ځکه هم استعمال زیات شوی دی او هم یې د سامان بیې لوړې دي. مثلا یو عادي کریم تر 3000 پورې رسېدلی.
وباشه چې خبره مې دې ونیوله، پخوا خو یوازې ښځو او نجونو کاوه، اوس هلکان سندرغاړي او د تلویزیونونو والا هم ورسره ملګري سوي دي او یوازې د تباهي خواته روان کړي دي. ځکه پخوا به موږ مېرمنو چې سهار آرایش وکړ نو تر بیګاه به ښه ښایسته ورسره ګرځېدو، خو اوس چې په ساعت کې دوه ځله یې تازه نه کړي طاقت یې نه کېږي.
د تاسې د وخت شیان ټول اصلي وو، نو که د یوه اونۍ هم پرېښې وای نه خرابېدل. اوسني شیان خو دې چې وهل هغه بوتل به دې لا په دسکل کې نه ایښی چې بېرته به پیکه سوي.
تام خی خبر ته اشاره وکړه، خو ګمان کوم چې آرایش لام شوی نه دی او یوازې په ځینو خاصو سیمو او خلکو کې ځای نیولی دی.
صاحب، دغه یو بار مصرف شیان لکه د ژیر ماشین، د لاس دستمالونه او نورو لوښو هم اقتصاد ته ښه قوي ضربه ورکړې ده، ځکه پخوا به د کلي یو نایي په یوه چاړه ټول عمر د ټولو کلیوالو سرونه او ژیر خریل، خو اوس د همغه کلي د میاشتې دوه موټره یو بار مصرف د ژیر ماشینونه کفایت نه کوي.
دغه خو ښه کار شوی دی، ځکه چې هم یې د ناروغیو مخه نیولې او هم یې د مردار خورګۍ. اره لږ چې ګورې ته به وایې چې هېڅ ګیره نه لري.
رئیس صاحب، که اجازه را کوي نو زه به مو دغه اقتصادي بحران له یو ډیر غټ عامل نه خبر کم.
مهرباني وکړئ اجازه ده.
صاحب، کنه خپه کیږي نو د موږ اقتصاد په اصل کې لوړپوړو چارواکو لکه وزیرانو، موینانو، مشاورینو، وکیلانو، والیانو او د لویو شرکتونو خاوندانو په ګوندو کړی دی.
په څه ډول؟
په ډېر ډول چې دغه جنابان په اونۍ کې دوه ورځې دلته وي او پنځه ورځې په دوبۍ، ډیلی، دوشنبه، تاجکستان، استانبول او نور زایو کی وی. آفرین دی، بیا هم د موږ په اقتصاد کې یو تر ټینګ دی.
کوم بل عامل چاته معلوم دی؟
او صاحب، ډیر مهم عامل ما ته معلوم دی، داسې عامل چې اقتصاد یې تباه کړی دی. هیوادوالي د پولی ټک ټکې نه ولیدي او کورنۍ په ویر اړولې دي. په هر کور کې څو تنه یوازې د همدې لپاره کار کوي خو بیا یې هم پوره کولی نشي.
څه شی دی؟ ژر ووایه کنه.
صاحب، یو یې د موبایل کار دی چې هیواد او هیوادوال یې د فقر له صفر درجې نه هم ښکته کړي دي. او بل یې، صاحب، زه خو یې لیونی کړم، په ضد یې ډېره کلکه مبارزه پکار ده.
څه شی دی؟
صاحب، د ماشومانو پمپر دی. په دا واړه ځان یې ټولې کورنۍ در په دره کړي دي. صاحب، د پمپر مخه ونیسئ، له سونامي نه اقتصادي تاوان ډېر دی.
تاسو خو شکر وباسئ چې د دې ځای پمپرونه در باندې اخلي. په ما مې میرمن هفته په هفته له دوبۍ نه راوړي.
کله چې هیواد ته د اجارې سیستم راغی نو مبتکر مغزونه په دې لګیا شول چې د څه شي په اجاره کولو کې به ګټه ډېره وي، تر څو چې خبر ان د څلور لارو اجارې ته ورسېده. له همدغې اجارې یې مخبرو.
ونی از گل ماما،
څه وایې؟
زه دا ډیر وخت وی خبرې ته حیران یم.
کوم خبرې ته زوره وره؟
دې ته چې ته نه کار کوې او نه کسب او بېخاره ګرځې خو بیا دې هم پیسې ورځ په ورځ زیاتېږي، چې تا له کومه کوې؟ زه خو وایم چې هسې نه د کوم هیواد جاسو شوی نه یې.
خدای مې دې له جاسوسۍ وساتي. وا لکه دا څه وایې؟ دومره خاینده ته ښکاره شوم.
نو دا دومره پیسې له کومه کوې؟
ته ودرېږي چې دا زنګ ته ځواب ورکړم. بله، هو زه یم. وعلیکم السلام. ها، څو تنه؟ اته؟ سمه ده. کوم ځایونه؟ ها ها، والکه دغه یوې چې هېڅ خورېدی نه شي هغه مه راوړه. له دا څو تنه نورو سره هم تر پوزې راغلي یو. لاسو پښې چې مات دي نسخېدی خو به شي؟ ها، ځه سمه ده، رایوړه رایوړه. او یوه نوې چارایي جوړه سوې ده، ورته په کار دي. ښه، سمه ده سمه ده. ځا، پیسې دې همدا نن د بانک له لارې در استوم. بولې وارخطا یې؟ او ته وګوره، که ډېر ژوبل نه و راویې لېږه. سمه ده، په مخه دي. ښه،
دا څوک و؟
یو ملګری مې و.
ښه، نو ودې نه ویل چې څه کار کوي؟
چاته خو به وایې نه.
نه، ولې قاچاق کوي که څنګه؟
دغومره خاین هم نه یم. بیا قاچاق د ما خونې واړه کسان نسي کولی، لیونی ځان پوکه.
نو چې قاچاق نه کوي، دا کوم د الدین چراغ دې پیدا کړی دی چې داسې ورځ په ورځ ورسره پیسه داره کېږي؟
چاته خو نه وایې؟
نه، نه وایم.
د سوالګرو د تنظیم دفتر لرم.
ګرو د تنظیم دفتر؟
او مونږ هغه مستریان یو چې له ماتو پرزو نه هم لکه د نیو غوندې کار اخلو.
مستری صاحب، هسې نه وي چې لکه د شوروي د وسلو د کباړیانو نوې پرزې ماتې او کباړ کوي د پیسو لپاره؟
نه، خدای مې دې وساتي. شاید هغه کار بل څوک وکړي، خو دلته د کارولو کار یې زه کوم. د ښار ټولې څلور لارې او کوڅې را سره اجاره دي. شکر دی، ښه غریبي مې کېږي. چارواکي یې په جوړو ګټي، موږ یې په ناجوړو. اوس خو جوړ هم د نه جوړو کار کوي، یعنی جوړ سوالګران درته یادوم کنه.
هغوی چې د چا ناروغان په روغتون کې وي او د چا هم د لارې کرایه نه وي.
او هماغه دي، د حکومت له برکت یې ورځ په ورځ شمېر زیاتېږي.
نور کاروباران خو شکایت کوي چې کاروبار مو خراب شوی دی، د تاسې څنګه دی؟
دومره به زه یې نسته ولا، خو بیا هم ښه دی، ناشکري به نه کوو.
د موږ په ولایت کې کومه نمایندګي نه خلاصوي؟ که یې خلاصوي چې زه مې ځان تیار کړم، له دې ډاکټرۍ مې څه نه جوړېږي. ټول خلک خپل مریضان یا هند ته بیایي او یا یې پاکستان ته.
سمه ده، فکر به پرې وکړم، خو چې نور څوک درڅخه خبر نه سي. که نه خدای که به بیا په چا یا ډاکټري وکړي او یا هم انجینیري، ټولو په سوالګرو پسې ګرځي.
اوس دا خړ شیرم واوري.
د کور په انګړ کې د لمر ژړو وړانګو ته چرګه ګرځېدله او د هګۍ اچولو ځای لټاوه. برخه پیشو د موږک غار ته ناسته وه او ما د لتو په نیالۍ ډډه اچولې وه او ما د لتو په نیالۍ ډډه اچولې وه. د کور په انګړ کې د لمر ژړو وړانګو ته خوشی تیګا وهله. د کور په انګړ کې د لمر ژړو وړانګو ته خوشی تیګا وهله او غوا خپل اوږده ژبه پری تیروله را تیروله پری تیروله را تیروله چې بچی ته د مور مینه ورکی چې بچی ته د مور مینه ورکی. او ما هم دا وخت د کاسې څټلو وروستۍ دود پر ځای کاوه او ما هم دا وخت د کاسې څټلو وروستۍ دود پر ځای کاوه او نکلی کاسه داسې زلیدله چې مخ پکې ښکارېده چې مخ پکې ښکارېده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینغر، ستاره امینی، انیسه نیازی او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واورئ.